السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د نهي ورځ او د 2020 کال د جون 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې یو سات کې هرکلی کوم. روان یو سات کې د جانخیلو د احتجاج او د سند په کوټکی کې د ټرین د حادثې ترڅنګ یو شمیر راپورونه لرو او ریدلې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. بیان زموږ همکار اسرار عالم مومند.
بنو په جان خیلو کې احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. په سند صبح کې د اورګاډو ترمنځ ټکر کې د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی. له افغانستان راغلي راپورونه وایي په دې هیواد کې طالبانو د یو بل ولسوالۍ مرکز نیولی دی. او د خبرونو تفصیل. د بنو په جانخیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. دوی د مړي له ښخولو انکار کړی. د پرلت منتظم ډاکټر ګل عالم نن مشال ډوته وویل تر هغو به یې پرلت روان وي تر څو چې غوښتنې نوې منل شوي. د بنو جانخیلو اوسیدونکو د مې پر یو دېرشمه له هغو وروسته پرلت پیل کړ چې ناڅرګنده کسانو د جانخیلو یو مشر ملک نصیب خان وواجه. پرلت وال غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوي تړون عمل وکړي. د جانخیلو اوسیدونکو په مارچ میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلی و چې وروسته ورسره حکومت تړون وکړ چې د دې ځوانانو په وژنه کې تورنو کسانو پر ضد به مقدمه درجوي، سیمه به له وسلوالو پاکوي او امن به راولي. بلخ لوړپوړو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشر لوته ویلي چې د جانخیلو له مشرانو سره په مذاکراتو بوخت دي او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره کار روان دی. البته دوی نور وضاحت ورنه کړ. د پاکستان په سند صبح کې د دوه اورګاډو سرمنځ په ټکر کې د وژل شو کسانو شمېر 25 ته پورته شوی. په دغه پیښه کې خواوشه 140 نور کسان جوبل شوی هم دي. د حادثه پر په کوټکی سیمه کې د ملت اکسپرس او سر سید اکسپرس اورګاډو ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغله. د کوټکی مرستیال کمشنر عثمان عبدالله نن سهار رسنیو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال د مرګ جوبلې د شمېر دوه زیاتېدو پخلی وکړ.
یوبل سره معلومات خورو. اوس فوج او رینجرو ځواکونو په مرسته د امدادي کار پای ته رسیدلی دی. ټول مړي او ټپیان د ډبو راوستل شوي دي. خو اوس داسې 15 مړي هم په روغتونونو کې دي چې پیژندلی شوي نه دي.
د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر نو الله چارواکو په پیښه خفګان ښکاره کړی. وزیر اعظم عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي داسې پیښو د مخنیوي لپاره پر یوې کړنلارې کار روان دی. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅک ورکول کمپاین پیل شوی. د دې قبایلي ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله نن مشال ډوته وویل دغه کمپاین چې پرون د جون په 8 پیل شوی په کې به 83,000 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. بلخو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډوته ویلي چې د 6,600 پولیو ټیمونو د حفاظت لپاره یې 1,200 پولیسان ګمارلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ګول روزو په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي کمپاین پرانستې په موخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل تمه ده چې پاکستان به ډېر زر له پولیو مرض پاک شي. د ده په خبره ځکه چې سږ کال تر دې دمه یوازې یو د پولیو کیس رپورټ شوی دی. له افغانستان راغلي راپورونه وایي په دې هیواد کې طالبانو د یو بلې ولسوالۍ مرکز نیولی دی. دا د طالبانو د هغه وروستیو جنګي لاسته راوړنو برخه ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تر شروع کېدو وروسته پیل شوی. یوې امنیتي سرچینې نن د مشال ډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې په فاریاب ولایت کې حکومتي ځواکونو د دولت آباد ولسوالۍ مرکز پرېښود او له دې سره نږدې بلې ولسوالۍ ته پر شا شول. د ولایتي شورا یو غړي عبدالاحد علی بیک وای د څبان د لسو امنیتي سرتیرو برخلیک معلوم نه دی ځکه چې په سیمه کې د مواصلاتو نظام په سمه توګه بحال نه دی. نوموړي زیاته کړه چې لزمکنۍ لارو مرستې رسول ممکنه نه دي ځکه چې ولسوالۍ ته تلونکي ټولې لارې طالبانو کنټرول کړې دي. د مۍ په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتو تر رسمي اعلان وروسته په افغانستان کې یو شمېر ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. بلخو افغان چارواکو ویلي چې یو شمېر طالبان یې وژلي دي. د پاکستان کرکټ سپر لیګ پاتې میچونه له سبا څخه په ابوظبي کې شروع کیږي. د دې شلوریزو میچونو د سیالۍ لومړی میچ به سبا د لاهور قلندر او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د پېښور پر وخت د ګرمۍ پر 3 بجې پیلېږي. د سګنی کال پاکستان کرکټ سپر لیګ میچونه د مارچ په 16 وروسته له هغو وځنډول شول چې یو شمېر لوبغاړي په کورونا ناروغۍ اخته شول. د دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې باورې د بنو جانخیلو ته یو شمېر سیاستوال د ځایي خلکو احتجاج ته نه دي پرېښودل شوي. ځینې سیاسي مشران وایي
چې زیاره چې کوم هدفي وژنې شوي دي هغې ته به انصاف ورکوي، یعنې قاتلان به نه شي، نوي هدفي وژنه به نه پرېږدي. خلک خو بیا ګرم نه دي چې هغوی پرلت کړی دی یا ناسیت.
په سند کې د اورګاډو ترمنځ ټکر کې د مرګ جوړ شمېره زیاته شوې. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونو استادانو خپل احتجاج ختم کړ، خو یو پروفیسر وایي
احتجاج یو لس ورځونه شروع د حکومت جرګه رااله. مونږ د ریکوست وکړو تاسو مونږ د یو هفته راکې او تاسو سره مونږ کانټیکټ کې وو. انشاءالله که نه وشو ټول پاکستان باندې یونیورسټیانې بندېږي.
او د سوات شناختی کارډونو د کامی ادارې نادرا دفتر مخې ته ناست انتظار کوونکي وایي کار یې زر نه کیږي.
انګیل دغه راوستي دي چې د دې ونه شو وي چې رور یا مور یا څوک درا شي کوته دی ولګي ډېر وا خو دې شته که هیڅ هم نشته دی خو په دې نه شي.
لا مشال سره یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بنو په جاني خېلو کې ناست د احتجاج کوونکو پرلت لا هم دوام لري. د هدفي وجنو خلاف تغلط د جاني خېلو پرلت په نهمه ورځ هم روان دي. په جاني خېلو کې نن د نهه په ورځ په نهمه ورځ د وزای مشر د وچل کېدو خلاف او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره د حکومتي تړون عملي کېدو لپاره پرلت دوام لري. جاني خېل ولس له هغې پس د مئی پر یو دیرشمه نیټه پرلت وواهه چې دا سرګند وسلوالو د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وجه. د جون پر اوومه د پرلت اتمه ورځ په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوې احتجاجي پرلت نن په نهمه ورځ هم دوام لري. غوښتنه لري چې حکومت لخوا د امن په اړه شوې لیکلې تړون ژمنې عملي شي. دغه پرلت د مئی پر دیرشمه نېټه نامعلومه وسلوالو لخوا د سیمې مشر ملک نصیب خان تر وژل کېدو وروسته پیل شوې. بل طرف د بنو پولیسو لخوا جاني خېلو ته د تیرو څو ورځو نه د سیاسي ګوندونو مشران نه پرېښودل کېږي، لارې تړل شوې، څوک چې هلته ځي نو واپس ګرځولی شي. د بنو پولیسو لخوا تیره ورځ پر لته وینا کوونکو د جاني خېلو مشر ډاکټر نور محمد، د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ، ندیم اسکر، ډاکټر ګلالم وزیر په شمول تر شلو زیات کسانو باندې اف آی آر مقدمه درج شوې. سینیئر سیاستدان او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې جاني خېلو کې پورم نه پرلت ناستې، یوازې د امن غوښتنه لري. حکومت هلته څوک د ګډون کولو لا هم نه پرېدي. دوی تیره ورځ په غرونو او لګاډو کې په متبادلو لارو تر ډیر سفر وروسته پرلت ورسېدو. نوموړي وویل حکومت د وسلوالو ځالې باید له منځه یوسي، دا امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته شي.
مؤیدین پس دا دریم هدفي وجنه ده، یعنی زړه مؤیده چې شو هغه کې حکومت لاوس کړي وو چې زړه چې کوم هدفي وجنه شوی دي هغه ته به انصاف ورکوي، یعنی قاتلان به نه شي، نوي هدفي وجنه به نه پرېږدي او علاقې کې به امن ساتي. خلک خو بیا ګرم نه دي چې هغوی پرلت کړی دی یا ناسي احتجاج کې او پرامن پرلت بیخي داسې پرامن. او اصل خبره دا ده چې حکومت بنیادی خبره بنیادی مسله نه حل کوي، هغه د تراګرو ځالې دي. هغې نه د ټوله مسله راولاړه شوې ده، د وژنې جنگی سالاران جوړ شي، خلک ټوپکې واخلي، پرلت هغې ناسي دوی لارې بندې کړي دي. پرون موږ څومره په مشکله ورسېدو، الګډو غرونو کې لاړو، کچالې یارو باندې لاړو، دا ځکه چې یو پرامن احتجاج چې خلک کوي په ځای دی چې حکومت ورشي د خلکو مسلې حل کړي. خلکو غږ بندوي، دوی په کار دادا چې هغې خلکو خبره واوري، بل لوژې کړی دی ولې نه دی پوره کړی.
د جاني خېلو پرلت په طرف لارو تړل کېدو او سیاسي ګوندونو مشران نه پرېښودلو په اړه مو چې کله د بنو ضلعي انتظامیه لا چارواکو وپوښتل، نو مرستیال کمیشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی په وینا جاني خېلو کې حالات ناسم دي. دوی نشي کولی چې سیاسي مشران هلته پرېږدي، دغه خطر نشي اخیستلی، نو لبنو یې واپس ګرځوي. د پولیسو لخوا په کمو کسانو چې مقدمه درج شوی نو هغوی د ریاست حکومت په ضد ویناګانې کړې، اشتعال انګیز تقریرونه یې کړي، د خلکو راپارولو هڅه شوې. د دې تر څنګ د بنو لوړپوړو امنیتي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې پر لتوالو سره مذاکره د مشرانو په وسیطه د شروع ورځې نه لګیا دي. د دوی سره شوې ژمنې به پوره کیږي، د امن باوري کولو لپاره هڅې روانې دي او په نورو اقداماتو هم غور روان دی. خو دا یې نه وویل چې نور کم ډول اقدامات په پام کې نیول شوي. پرلتوال وایي چې دوی سره د مارچ په میاشت کې نه ورځې پرلت چې د څلور وژل شوو ځوانانو موندل کېدو پسې کړی و، ژمنې شوې، لیکلې تړون شوې، هماغه دې عملي شي، سیمه دې له وسلوالو پاکه کړي، امن دې باوري کړل شي. که عملي اقدامات نه وویني نو پرلت اسلام آباد ته غځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجو،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:00 بجو،
تاندي هیلي
په پاو باندې 10:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستانی چارواکو نن سهار ویلي چې د سند په کوټکی سیمه کې د دوه اورګاډو ترمنځ په پرونی ټکر کې د مرګ ژوبل شمېره زیاته شوې ده. د کوټکی کمشنر وایي د تازه شمېرو له مخې په دې حادثه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او 140 پورې نور ژوبل شوي دي. ژوبل کسان د رحیم یار خان کوټکی او پنواکل روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. پاوس او رینجرز هم له ډبو نه د مړو ژوبلو کسانو په وستلو کې برخه اخیستې ده. نور حال د کراچۍ نه نیاز علی خان را کوي.
په سند کې د دوه مسافر وړونکو اورګاډو په جنگیدلو کې د مړو شمېره لږ تر لږ 22 ته رسیدلې ده او نور 140 نه زیات کسان جوبل شوي دي. د سند کوټکی مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د جون په 8 خبریالانو ته ویل چې د پیښې نن سلیری ساعته وروسته هم 4 تنه مړي راوستل شوي دي او په پیښه کې مړه شوي د 1500 کسانو پیژندنې تر اوسه نه دي شوي. دی وایي چې د یو بل سره معلومات خورو. اوس فوج او رینجرو ځواکونو په مرسته د امدادي کار پای ته رسیدلې دي. د پیښې وروسته ټول مړي او ټپیان د ډبو راوستل شوي دي. اوس داسې 15 مړي هم په روغتونونو کې دي چې پیژندلې شوي نه دي. موږ د ټولو مړو د کورنو سره رابطه کړې، ډېر ژر به د ټولو مړو معلومات ترلاسه
کړو.
د پیښې په اړه د اورګاډو د محکمې وزیر اعظم سواتی بیا د جون په 8 خبریالانو ته ویلي،
ریلوے میں جو کام کرنے والے ان کی اخلاقی صلاحیت ختم ہو چکی ہے کہ
دی وایي چې په اورګاډو کې کارکوونکو اخلاقي صلاحیت ختم شوی دی. هغوی د انسانانو د ژوند سره لوبې او کومنګ د پیښې پلټنې پیل کړې دي او زه دا وایم چې د چا غلطي وي هغه کسان به نه بچ کیږي. معلومی کی داسې چې د دوه دریو کسانو په غلطۍ دا پیښه مخې ته راغلی
اور یہ ایک دو تین آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے سارا کچھ
د پیښې یو ورځ وروسته بیا د جون په 8 سحر 10 بجې د ریلوے یو پټلې د اورګاډو لپاره بیرته روانه شوې ده. د پاکستان د اورګاډو د محکمې په وینا په پیښه کې مړ شوی هر تن تبا 15 لک روپۍ او هر جوبل کستبا 500 تر 3 لک روپے پوری ورکول کیگی. د پاکستان د اورګاډو د محکمی یو مشر طارق لطیف وینا د جون په ومه سحر شاوخوا 4 بجې د سن صبح په ګوټکی ضلع کې دا پیښه شوې وه چې ملت ایکسپریس په نوم اورګاډی له کراچۍ څخه د پنجاب سرګودی او سرسید ایکسپریس له لاهور د کراچۍ په لوري روانو چې وجنګیدل او بیا د هغه وخت راسي د مړو او د جوبلو مسافرو د راوستلو کار روانو چې بیا د جون په 8 سحر پای ته ورسی. ټول مړی او جوبل د سن ډرکی، میرپور ماته لو او د پنجاب صادق آباد روغتونونو ته لګلی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون په ومه په ټویټر د اورګاډو په پیښه سخت خپګان ښودلې وو او د ریلونو وزیر ته ویلي وو چې د وجلې شوي له کورنو سره پوره مرسته وکړي. پاکستان کې وخت په وخت د پټلو د اورګاډو اختو او د اورګاډو د جنگیدلو پیښې کیږي چې پکې سلګونو خلک بیا مړ شوي او جوبل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د پولیو مهم پیل شوی دی. دا کمپین د جون پر 8 پیل شوی او 15 ورځې به دوام لري. چارواکي وایي چې په دې 15 ورځو کې به دوی په جنوبی وزیرستان کې سناس 380000 هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې 15 یا تر 500 کلونو کم وي. نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د سیمې بچیون د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پوره پنځه ورځنۍ د پولیو مهم شروع کړی دی. دغې مقصد د پوره سرنګې بندیباس شوی دی. د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویایي
پولیو کمپین پرین نه سٹ سو دا سات تاریخ نه سات آٹھ نو دا ایکٹیو کمپین وی او دس گیارہ چیتی دا کے چپ ڈیز وی مطلب کم ایریا لیفٹ ورشی یا پوتی یا بچون پوتی یا مس چلڈرن وی نو آگا پدا شی کور کے جی ہر یو فلور تا ہر یو مشر تا پچار دو چخپل بچون تا ڈراپ سویر کی چونکہ دا یو موزی مرض دا سرا بچائی الگ نو کی کچر دا وائرس ہوتا ولا کے دو دشم دنیا ٹول عمر معذور شی اور سرا دے دے قبیلا دے دے خاندان چدا آگا پا غریبون پا تکلیف اور سرا
د سره روغ سیمه اوسیدونکی عثمان ماسید په خپل سیمه کښې راون د پولیو مهم په براکښې وویل
سره روغ چې څومره ایرې دي څومره کلي دي پاسې باقاعده پولیو مهم شوري دی ورکي بچون ته خلک قطرې هم ورکوي خلک چې بالکل دره وس اویرنس راغلی دی چې پولیو څو کښې ورکوي تقریبا اتانوې پرسنټ یا ستانوې پرسنټ بچون ته سل خلک څو کښې ورکوي
په سیمه کښې د پولیو ټیمونو حفاظت په حوالې سره د سویلي وزیرستان پولیسو شر شوکت علی خبر ہم واروئی
سیکورٹی حوالے سر اپ ساؤتھ وزیرستان کے ٹوٹل دا پولیو 633 633 ٹیمونا کار کئی اور غی سر دمنگا 1362 نفری لگے دلے گا دا سیکورٹی دا پارا دا با پیر منگل بدھ جمعرات جمع پنزر رضی دی ٹوٹل دری رضی با پولیو کمپین لگا جرنل بھی ہوا دو رضی بیاچے کم خلق پس وجہ پاتے شوی نو آگے واندے بگر دی
ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فید اللہ دا ہم وویل چی دی سی میں بچیون دے گزن رنجنا دے جگورن دے پورا و دے مکان میں انتظامیہ دگا حالے زلے وہ انڈیا سے ہم پلا پسیر راونے وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټس وای ل یوې خوا خبریالان تر بریدونو لاندې دي او له بلې خوا یې پر خلاف پروپیګنډه کیږي چې د دې ژوند ګواښي. دې ادارې حکومت ته خبرداری ورکړې چې که د بیان ازادۍ تروړل ونه درېږي نو پاکستان به په یو تیاره هیواد بدل شي. پاکستانی چارواکو هیڅکله پر رسنیو بندیزونه نه دي منلي. په دې وروستیو کې ځینو هغو مشرانو خبریالانو په خلاف په سوشل میډیا کې خبرې زیاتې شوي چې د امنیتي ځواکونو پر پالیسیو یې تنقیدونه کړي دي. نور تفصیل له بشیر ګواښنه وو.
د پاکستانی خبریالانو وفاقی اتحادی یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ اندېښنه ښودلی چې د ځینو خبریالانو په خلاف روانه پروپیګنډا د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار د جون په اومه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادۍ په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دوی زیات پروپیګنډا دی دغه دی چې آخر کې سړی چې دی مرسیم او که مرسیم نو سوسائٹی د نور خلق د پاره ډیر لوی به دغه د وجه چې دی سپیس تنگیږي فریډم آف سپیچ د پاره فریډم آف ایکسپریشن د پاره نو مزمه یو لوی کنونشن روان دی په اولس تاریخ اسلام آباد کې. پاکستان دغه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دغه ہوسٹ دی کو ہوسٹ چې دی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دی لازمی خبر مجھ خبر کو اور خبر کو پتا دگا کہ دا انوائرمنٹ سے دئی داسو دگا کبھی سبا پہ داس حکومت کے نے
دا اندېښنه تر هغې وروسته مخې ته راغلې چې د مئی په 15مه په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهور دی پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کوي خو هغوی دا الزام رد کړی دی. پر اسد تور د حملې غندلو لپاره د مئی په 23مه په اسلام آباد کې ځینو مشرانو خبرې لانو مظاهره وکړه.
پوری بات سن کے یہ سب دے
ہم نہیں مانتے
حق ہمارا
پوگا نوالو کی حمید بیر اسما شیرازی او منیزے جہانگیر ہم وہ دوی پر امنیتی ځواکونو نیوکې وکړې او پر هغوی یې د رسنیو د خاموشه کولو تور پورې کړ. تر دې وروسته جیو نیوز حمید میر د هغه له مشهور ټلویزیون پروګرام کیپیټل ټاک لرې کړ او ځینو خلکو د هیواد سره د غداري په تور په څو ښارونو کې د هغه پر ضد پولیس پرچې درج کړې. حمید میر په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان په تاریخ کې دا تور پر هغه چا پورې کیږي چې پر پالیسۍ و نیوکې کوي، نو ځکه ورته نوی نه دی.
ستاسو
په مخ کې دي چې ځینې خلک تختول کیږي او په ځینو حملې کیږي. پر ما یې هر وس وکړ، د قتل او تختونې دروغجنه مقدمه یې را باندې جوړه کړه، تر ټولو سخت د توهین رسالت تور یې را باندې پورې کړ، حملې یې را باندې وکړې. موږ به مزاحمت کوو، پخوا مو هم کړی دی او اوس به یې هم کوو.
د اسد تور لپاره پر راوتې مظاهره کې اسمر شیرازی ویلی وو چې لپنډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه یې په ټی وی پروګرام کې وي او کوم نه. په پنډې کې د پاکستان پوز مرکز یا جی ایچ کیو دی. هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسما جهانگیر په خلاف په سوشل میډیا کې تبلیغات زیات شوي دي. پر ټویټر د هغې په خلاف یو هیشټیګ هم چلیدلی. خبریالی منیزې جهانگیر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي، خو که کوم خبریالی پرې وکړي نو ژوند یې ستونزمن شي.
ډېر خبریالان له دې امله په غداري تورن شوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي، یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي، او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
خو د پاکستان حکومت هیڅکله پر رسنیو قدغن نه دی منلی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د مئی په 13مه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې رسنۍ بیخي آزادې دي، خو پر امنیتي ځواکونو نیوکې باید ونه شي. هغه تور پورې کړی وو چې خبریالان په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستو لپاره پر امنیتي ځواکونو نقد کوي. تر دې دوه ورځې وروسته د کورنو چارو وزیر شیخ رشید په یوه خبري غونډه کې ویل چې پر اسد تور د حملې پلټنې پیل شوي او ژر به برید کوونکي ونیسي. هغه د حکومت د هغه بل یادونه هم وکړه چې د خبریالانو د خوندي ساتلو قانون جوړولو لپاره تیار شوی دی. دا بل له کابینې منظور شوی، خو لا هم پارلمان ته د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو پرون خبر ورکړ چې یو سلشل مظاهره کوونکي نیولې دي. دغه او نورو سلګونو کسانو د جون په شپږمه په کراچۍ کې د بحریا ټاون پر ضد احتجاج کاوه. پولیس وایي د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو گاډو، ودانیو او دفترونو ته تاوان رسولې او د پاکستان د جنډې بې عزتي کړې ده. خو بل پلو احتجاج کوونکي دا تورونه ردوي او وایي چې د بحریا ټاون انتظامی د نورو سمکو د قبضه کولو په مقصد په خپل ودانیو او دفترونو ته ور ورته کړی دی. د موضوع تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د جون په شپږمه په کراچۍ کې د شخصي کورونو جوړولو پروژې بحریه ټاون په ضد احتجاج شوی، چې پکې مظاهره چانو د بحریه ټاون په مرکزی دروازه برید کړی، گاډو، ودانو او دفترونو ته اور ورته کړی، چې پکې د شلو نه زیات گاډي سوځېدلې او د پاکستان د جنډې سپکاوی کړی. پولیسو د پیښې په اړه د ککړو کسانو په ضد د ترهګرۍ او د پاکستان د جنډې د سپکاوي د دفاتو سره مقدمه درج کړي او یو سل شل کسانې نیولې هم دي، چې پکې د قوم پرستا جی ایس ان قومي محاذ سیاسی گن مشر سنان قریشی هم شامل دی. پولیسو نیولې شوی کسان د جون په ومه د ملیر عدالت ته وړاندې کړ، چې عدالت بیا د دوه ورځو لپاره پولیسو ته وسپارل. خو احتجاج کوونکي دا تور ردوي او وایي چې بحریه ټاون ادارې د نورو ځمکو د قبضه کولو لپاره په خپله اور لګولې. د سن اکشن کمیټۍ په نوم را جوړه شوې د سن د اتو قوم پرستا سیاسي ګوندونو اتحادي او مشر الهي بخش د جون په ومه مشال یډیو ته وویل چې ملک ریاض د بحریه ټاون لپاره د سن په ځمکو قبضه کړي، مونږ یې پر امن احتجاج کرے.
ملک ریاض نے ہماری جو زمینیں ہیں ان پہ قبضہ کر کے
دیوائی چ ملک ریاض زمین پر ازمکو قبضہ کری او بحریہ ٹاؤنی جو کرے او اسی نور ہم بزلی. دا پاکستان سپریم کورٹ ہم دا پروجا غیر قانونی گرزولی او وی وس ہم نور ازمکی قبضہ کوی. منگ دا دی پزد پر امنا احتجاج کرے. زمین دا اربون روپو دا ازمکی قبضہ کولو لپارا ملک ریاض پا خپلا خپل 16 لاکھ روپے زیان کری.
اربون روپے کی زمین کو یہ ہتھیانے کے لیے یہ چند لاکھ کا اپنا نقصان کیا ہے.
پدی اڑا بیا ملک ریاض یا د بحریہ ٹاؤن پروجی ویان تروسا سندی ویلی. خود بحریہ ٹاؤن بلڈرز اینڈ ڈیلر اتحادی یو مشر راہیل ہارون د جون پوما ماخام یو خبری ونڈتا اویل
کل ہمارے ساتھ جو بحریہ ٹاؤن میں یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے
دی وای پرون چې په بهریه ټاون کې زمونږ سره کما غمجنه پیښه مخې ته راغلی. زمونږ د کروڑاو روپو ودانۍ او دفترونه سوځېدلې دي. زمونږ د کروڑاو روپو ګاډي موټرې سوځولې شوې. مظاهرچیانو د ډېر ساعتونو راسي هر څه سوځول. دا د قانون پیل کوونکو ادارو ناکامي ده. پولیس چرته وو، رینجر چرته وو، حکومت چرته وو.
کہاں تھی رینجرز اور کہاں تھی تمام حکومتیں؟
او بیا په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي او پسن اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خرم شیرزمان د جون په ومه ماښام یو خبري کانفرنس ته ویل چې سن حکومت په دې پیښه کې ککړ دی. او بیا سن حکومت دا تور ردوي او وایي چې په پیښه کې ککړ ټول کسان به ډېر زر ونیسي. د سن د اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه د جون په ومه سن اسمبلی کې ویلي،
پروټیسټ کرنا هر کسی کا حق ہے لیکن بدماشی کسی کو نہیں کرنے دیں گے.
دی وایي چې هر څوک د احتجاج حق لري خو د بدماشي به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي. پولیسو او نور ادارو د ککړو کسانو په ضد عملیات هم پیل کړي دي. تحریک انصاف ګوند په دې سیاست کوي، دوی د سن په ضد سازشونه کوي. پرونی پیښه غمجنه ده. وروستو په دې اړه اقدامات هم شوي دي، مقدمات درج کړي ده، کسان هم
جس پہ بعد میں سخت ایکشن بھی ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایف آئی آر ہوئی ہیں.
کراچی کی دا بحریہ ٹاؤن پنم دا شخصی پروجا پکال 2013 کی پیل شوی وا، چی سن حکومت والا پا ارزان بیا نمبے 9000 ہیکڑا زمکا ور کڑی وا. او بیا دغا پروجا پا دومدار توگا خوری دلا. پکال 2019 کی دا پاکستان سپریم کورٹ دا پروجا لا قانونا اعلان کڑی. او بیا دا بحریہ ٹاؤن مشر ملک ریاض دا 3.5 ارب روپو دا جرمانی ورکولو امر ہم کڑی وو. دا سرکاری ریکارڈ ترمخا پا کراچی کې د بهریه ټاون پروژا په 12000 اکړ ځمکه ده، خو خلک دا ولري چې بهریه ټاون د خپلې پروژې لپاره نور ډېر کلی هم قبضه کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په سوات کې شناختی کارت جوړونکي خلک وایي چې په ګنټو ګنټو د سړک په غاړه انتظار کوي. شناختی کارت دفتر مخې ته انتظارګاه او د ناستې ځایونه نشته. زنانه او نارینه په سړک ولاړ وي او یا دغلته پر ځمکه ناست وي. حکومت ته شناختی کارتونو جوړونکي دفتر کې ولسته اسانتیاوې ورکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه دفتر ته ورغلی او د خلکو سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وایو.
سپینګری آزادی نمیتن دے چھ سحر وقتی د شناختی کارڈ جوړول لپاره د لری پرتی سیمی کوکاری سخه سره د خپل کورودانی ورغلی. نسوات منگوری شناختی کارڈ دفتر مخې ته غرمونه بچ کېدو لپاره خوا کې د مارکیټ د دکانونو په دړه ناسته خزو کې یو مشره خزه چې ماشومې غېږه کې نیولی وایي چې دو ګنټو نه زیات شول د نمبر په انتظار ناسته یم.
انګیټ دې مې راوستی دي د دې ونه شو وی چې رور یا مور یا څوک درا چې ګوته دی ولګي. هغه بل د خاون د پلار د کور کاډی دی د خاون ته اړي
شناختی کارڈ دفتر مخیتا دمنم جبے زلمے رحیم خان وئی چې د خزو او سړو دفترونه یو خوا کې دي. د نن هم غنډا او د دفتر نه بهر بیا د ناستې ځای هم نشتا.
دا زنانه مونږ راوستې د سهار نه راغلي او دا زمونږ خویندې میندې ناستې سهار راغلي دي غرمه دي. دلته کې پکار دا و چې انتظارګاه جوړ کړی وي، واشروم یې جوړ کړی وي، د اوبو سہولت جوڑ کڑے وے. نو دل تک اس قسم سہولت نشتا. منگ سہر راغلی ودی غرمو تا ولاڑی ودی ڈاک زے باند. نو پکار دا چې منگ تا سہولت لگ دی زے میلا.
د سوات شناختی کارت دفتر مشر ملک گوہر زمان خان وای چې د ټول سیمی خلق هم دغه یو دفتر ته په هیر راشي. دوی زیات تر خلکو ته اسانتیاګانی ورکوي.
په چارباغ کې څنګه آفس شته، په کابل کې څنګه آفس شته، په خوازخیل کې څنګه آفس شته، په مدین کې څنګه خپل آفس شته، په بحرین کې څنګه خپل آفس شته. نو په مټه کې تحصیل کې دو آفس دي، ایون په بحرین تحصیل کې دو آفس دي. نو چې دو خپل آفس شته بریکوټ کې شته، نو هغه رش به نه جوړیږي. او ان شاء الله بیا هم چې څنګه نه پکې نور څه کیږي موږ به بالکل کو. دا د خلکو دفتر دی، خلک برازی، خلک به خپل کارت جوړی چې سونه هغه ته سہولت جوړیږي. مونږ به هغې کوشش کوو چې بالکل د هغې نه ول ډېر دغه وکړو.
د سوات شناختی کارت دفتر مخې ته کارت جوړونکي وایي چې دوی د کارت فیس هم ورکوي، خو د بد انتظامۍ له وجې ضرورتمند او په خصوصي توګه میرمنو ته لوی تکلیف روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو پر روان یو سات کې تاسو لپاره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروي. د ماسیګر نسبی 15 بجې کېدونکو دی لن خبرونه زموږ همکار اسرار عالم مومند نو.
بنو په جن خلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلتن نن پر نهمه ورځ هم دوام لري. دوی د مړي د ښخولو انکار کړی. د پرلت منتظم او ډاکټر ګل عالم نن مشال ډوکټر وویل تر هغو به یې پرلت روان وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. د بنو جن خلو اوسیدونکو د مئی پر یو دېرشمه له هغه وروسته پرلت پیل کړ چې ناڅرګنده کسانو د جن خلو یو مشر ملک نصیب خان وواچه. پرلت وال غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې امن راولي. د پاکستان په سند صوبه کې د دوه اورګاړو ترمنځ په ټکر کې د وژل شو کسانو شمیره 28 ته پورته شوی. په دغه پیښه کې خو او شیو سل شل نور کسان جوړ شوي هم دي. دا حادثه پرون په کوټي سیمه کې د ملت اکسپریس او سر سید اکسپریس اورګاړو ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلی وه. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د دې قبایلي ضلع ایډیشنل ډپټي کمشنر فهید الله نن مشاله ډوته وویل دغه کمپاین چې پرون د جون په 10 پیل شوی په کې به 3000 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي. د افغانستان راغلي راپورونه وایي په دې هېواد کې طالبانو د یوې بلې ولسوالۍ مرکز نیولې. دا د طالبانو د هغه وروستیو جنګي لاسته راوړنو برخه ده چې له افغانستان د نړیوال ځواکونو د وتلو بهیر تر شروع کېدو وروسته پیل شوي. یوې امنیتي سرچینې نن د مشرډو د خبر مرکزي ساګې ته ویلي چې په فاریاب ولایت کې حکومتي ځواکونو د دولت آباد ولسوالۍ مرکز پرېښود او له دې سره نږدې بلې ولسوالۍ ته پر شا شول. دولتي شورا یو غړي عبدالاحد علي بیک وایي د څه باندې 10% برخلیک معلوم نه دی ځکه چې په سیمه کې د مواصلاتو نظام په سمه توګه بحال نه دی. موري زیاته کړه چې له ځمکنې ولارو مرسته رسول ممکنه نه دی ځکه چې ولسوالۍ ته تلونکي ټولې لارې طالبانو کنټرول کړي دي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو لن خبرونه مو د اسرار عالم مننه واورید. اوس راځي ویبلی موضوع ته. په بلوچستان کې نن بیان یو ځل بیا ویل دي چې ګرانی زیاته شوې ده او دوی په 2.5 ګرامه ډوډۍ په 100 روپۍ نشي خرڅولې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته د 300 ګرامه ډوډۍ په 25 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي. کو دا سونه شونه بیا به احتجاج پیلوي. نور حال د کوټنا د ایوب ترین په دې رپورت کې وو.
د بلوچستان د نن بیان د اتحادیې له لورې افضل بیا غوښتنه سوې ده چې د ګرانۍ سره سم حکومت دې ودی ته د ډوډۍ په بای کې د زیاتوالي نوې نرخنامه ورکړي. د اتحادیې مشرانو د خبره د جون په 10 منېټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده او ویل دي چې حکومت دې سم د لاسه 300 ګرامه ډوډۍ په 25 روپۍ یا 400 ګرامه ډوډۍ په 30 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد سوي اتحادیې مشر اجي رضا محمد خلجي وویل چې یوازې په کوټه کې د 1300 څخه زیات تنوران خلاص دي او په هر تنور کې د شپږ څخه تر اته پورې مزدوران کار کوي. دغه ډول د تنورو کرایه هم ډېر زیات سوي دي.
که زما حقوق په دغه دوران کې نه یا زما حقوق په مالکیږي نو زه به مجبور یم یا به اړتال کوم یا به درنه ورکوم یا به ورور مظاهره کوم یا به یو شی کوم. زموږ سره څلور میاشتې مخکې زموږ دولس ورځې پرامن اړتال و. زموږ سره یوه تجزیه کمیټه وسوه. زموږ پاتو نو تنرو باندې تجزیه وسوه. په هغه تجزیه کمیټه کې دوه ریټه تیسو. یو ریټ و 300 ګرامه 25 روپۍ، بل ریټ و 400 ګرامه 30 روپۍ. نو کمشنر زموږ سره وعده وکړه چې زه به د دې نوټیفیکیشن جاری کوم. 4-5 ګنټې بعد وروره چې موږ کمشنر آفس ته ورلو، کمشنر نه ولو، د کمشنر پی ایس هغه زوړ 15 کلنۍ مخکې ریټ یې وروره جاری کړي.
پر دې مهال د تنرو ډېری مالکانو خبرداری ورکړي که حکومت د غشتنی و نه منلې نو دوی به په احتجاج لاس پور کړی.
مانو مولا جان خان خومبو کرایې ډیر ورکو دي دکانو په داور کورونا کې را باندې پورتس به کرایې را باندې پورتس اکثره دکانونه را باندې خالی کړل. خدای دې نه و مجبوری له وجې به مو خالی کړل. نو زه دې موږ هم ولات کرایې متاجز کرایې په سره کم پرکو.
خدای کوټ زیاتره شهريان د ډوډۍ د قیمت و زیاتول تزړه نش کوي او څه داسې راته وویل.
زمانم د صدیق الله ډوډۍ بار کې دا نو خامخابو دوی خو ګرانی خو خلک مجبور دي وسو کې پرېږدایم نسو ډوډۍ د وس نو باید چې پر دې حکومت یو کشن واخی اور د تر بچل رزانی راولی د څنګه ګرانی ار شي ګرانی مر ځوانان خاص کر مر ځوانان طبقه چې پر خپل خرچو باندې یاریان خاص کر مر بچان څو ساتو مر به کور څو ساتو نو بیت حکومت سبا یو کشن پر دې کشن واخی.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټ کې د شانو د قیمتونو د کنټرولولو د کمیټې د وغړي نظر بړي سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې سبا یو حکومت د قیمتونو د زیاتولو اختیار و انډستری یا د صنعت او میکمه تور کړی دی. د نوموړي په وینا چې د میکمه انډستری مسجد چارواکی پخپل مرضی د ډوډۍ ترڅنګ د نور شانو قیمتونه ټاکي.
حکومت مطالبه دا کړې ده، د نیب سم دا مطالبه کړې ده، د های کورټ سم دا مطالبه کړې ده چې کم از کم د انډستری ډپارټمنټ څخه خدا پښتنه وکړي چې دوی ته قیمتونه ورکړي، په کم ضابطه، په کم قانون، په کومه طریقه ورکړي. یعنی دلته په اولس باندې، په سرکاري سطح باندې ګرانی خرڅي، یو ګرانی په مسلط کوي او بیا هغه مسلط کېدل په خرڅي هم خداغي قیمت افسران اخلي. د دې خلاف موږ مخکیم مظاهره کړې دي، بیا روډو ته راوځو، کتن چاته دا اجازه تل کوچ په اولس باندې دا سرکاري افسران د خپل کرپشن او د غلا لپاره مصنوعي ګرانی مسلط کوي.
دلته خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان د نن بیان لخوا تیر کال هم د احتجاج په توګه دولس ورځې کار بندې شوی وو. وروسته د نومبر په لومړنۍ اونۍ کې حکومت ودوی ته 250 ګرامه ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړې وه.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، پرون ځینو قبایلي مشرانو په سرخار اسلام آباد کې د مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په راروان بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 100 ارب روپۍ چې د انضمام په وخت یې ژمنه شوې وه بیا لیکل شي. دا مشران د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند د سوري لاندې راټول شوي وو او دا غوښتنه هم کوله چې حکومت په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه وکړي او خلکو ته د روزګار مواقع برابر کړي. بلخوا یو حکومتي استازي پرون مشال رادیو ته دغه احتجاج نه وروسته ویل حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ د کارونو لپاره فنډونه ورکوي او ډېر زر به د صوبو ترمنځ د مالیاتي تقسیم یا ان اف سي اوارډ کې هم د قبایلو برخه بیل کړي. نور تفصیل له سراج زهیر نه.
دا وازونه د هغه قبایلی اولس او مشرانو دي چې د جون په 8 نیټې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند د سوري لاندې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. په دې موقعه د وی وینا و چې د قبایلی سیمو د انضمام په وخت ورسره حکومت ژمنه کړې و چې تر د لسو کالو پورې به د سیمو ته د پرمختګ لپاره هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي. دا رنګ به په ان اف سي ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه او قبایلی لستبه روزگار ورکوي. خوست په میدان هیڅ نشتا او نه ترقیاتی کارونه شروع شوي. د یاد ون وایس چیرمن ملک حبیب نور او رگزی مشال ریډیو ته وی که حکومت یې دا غوښتنی پوره نکړي نو دوی بخپل د احتجاج په درنه کې بدل کړي. نو موړي د خپل غوښتنو پاړه وی
نن په اسلام آباد کې نیشنل اسمبلی مخه ته تحریک اصلاحات پاکستان احتجاج ریکارډ کړي. احتجاج په دې خبره باندې دی چې کلا د فاټا انضمام کې دوه پاغه وخت کې ټکس کبایلو سره دا وادي تاسو ته به مو په ان اف سی وارډ کې 3% حصہ درکوم او 40 ارب نو کرای درکوم. ډیولپمنٹ لپاره څوک 100 ارب روپیه ودا به درکوم او ډېرې غټه وعده شوی وي. نو تر اوسه پورې په قبایلو کې نه موږ ته 3% ان اف سی وارډ کې حصہ ملاو شو او نه نوکریانه ملاو شي، نه کوم خاص خاطر خو هلته ډیولپمنٹ وشو، نه هلته په ایکس قبایلي علاقو خلکو کې یو بےچینی پیدا شوی دی. چیرې دا خو حکومت چکل دا وعده مسره کولې نو دا خو یو هم پورا نشو.
دارنګ قبایلي مشر او پخوانی د کمی اسمبلی غړی شاجی ګل د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
اوس په 11 جون باندې بجټ پیش کیږي. موږ د بجټ نه مخکې رالو چې په دې بجټ کې موږ ته هغه خپل 3% ان اف سی اوارډ پورا کې خوشي او هغه حق موږ ته ملو شي چې کم موږ ته آئینی تور باندې ملو شوې ده او کمې پیسې چې تقریبا په هر کال کې موږ ته صرف 45 ارب روپۍ راکړي یا 30 ارب روپۍ درو کالو نه پاتې دي. وزیر اعظم صاحب دعوا کوي را معیشت خوشو، نو چې معیشت خوشو نو اوس په کار ده چې ټیک ته پاغه وخت خو مونږ گزاره کړی ده، مونږ احتجاجونه نه دي کړی، خو اوس خو په کار ده چې پرایم منسٹر عمران خان هغه مخکې پیسې مونږ ترا کی او دا کم 3% ان اف سی اوارډ دي چې دا پیسې مونږ ترا کی.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي او د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټې مشر اقبال پریدي مشال ریډیو ته وی حکومت یې په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه پیل کړي او د پرمختیایي کارونو لپاره ورته فنډونه هم ورکوي.
د قبایلي علاقو چې کوم ریهابلیټیشن دی، ډیولپمنٹ کوم سکیمونه دي که تاسو وګورئ، نو وزیر اعظم چې کوم په اولمبی کیس کې 152 ارب روپیه کړی دی او که تاسو سیاست کارت په مت کې کوم اربونه روپیه قبائلی علاقوں لور کے مت سنسیئر دے دے قبائل اس رہا ہو دے ان ایف سی وارڈ باندھے زمونگ دا ایم این اے دے وزیر اعظم ملاقات انم کی گیلا گیا دی ان ایف سی وارڈ 3% دا والی وہ قبائلی علاقوں لور کی ان شاء اللہ من پورا پورا امید دے چھتازل پر پی ایچ ڈی پی کے ومونگ لئی سرا کئی وہ وزیر اعلیٰ کر سبا ملاقات کی پر پشاور کے دے میں نے گانو منگ پورا پورا کوشش کو چھتا ان ایف سی وارڈ چکم ایسا پکی پی راضی چاہاتے منگ وصول
پکال 2013 کے دمائی پسل لیرویشتہ منیٹر دا پاکستان مسلم لیگ نن پا حکومت کی پکامی اسمبلی کی دا پنزویشتم آئینی ترمیمی بل پا منظوری دو قبائلی سیمی پا خیبر پختونخوا کی ورگڑے شوی وی
مشال ریڈیو تغه غوریدون کو د پیښور د بلابلو په هنتونو استادانو تر یو لس ورځو احتجاج روسته پرون د حکومتي چارواکو په ډاډګرنه خپل احتجاج پاته ورسبو پرون د استادانو په پیښور کې وی خبري غونډې ته ول حکومتي جرګې ورته ډاډ ورکړي چې د هغوی غوښتنه به ومنل شي نو ځکه دم غړې تخپل احتجاج ختم بي. تفصيل له غلام غوسنه.
د پونتونونو استادانو او نورو ملازمینو د یو لس ورځو پورې د احتجاجي لاریون وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. په دغه اړه د جون په 8 نیټه په پیښور پوهنتون کې د یو خبري کانفرنس وروسته د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر ډاکټر فضل ناصر مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي جرګې ورته د دوی د غوښتنو د منلو ډاډګیرنه ورکړې ده نو ځکه یې د احتجاج د ختمولو اعلان وکړو.
د ټول نغټه مطالبه خو زمونږ دا ده چې د هایر ایجوکیشن بجټ ته یو نیم سل ارب کړی شي د ملکی سطح باندې وفاق په سطح باندې. په تیرو څلورو کالو کې بجټ 40% د ملکی بجټ سیوا شوی دی خو د اعلی تعلیم بجټ هم په هغه ځای فریز دی. نو پکار دا ده چې ملکی بجټ سیوا کیږي نو هغه ریشو باندې د تعلیمي بجټ هم سیوا کېدل پکار دي. سندھ او پنجاب په صوبائی لیول باندې د 13 ترمیم پس ہائر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی دا یو قانونی آئینی تقاضا ده چې هر صوبه به ہائر ایجوکیشن کمیشن جوړ نو موږ وتاوی چې ہائر ایجوکیشن کمیشن هم تاسو جوړ کړئ. درېم غوښتنه زموږ دارا چې تاسو دا کم خط چې کړی دی چې تاسو پر کټوتیانو کې د ملازمینو په تنخواګانو کې او واپس والی.
د ټولو پوهنتونونو د استادانو د ایسوسیشن جنرال سیکرټر ډاکټر صادق علي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي جرګې تر ملاقات وروسته دوی یوازې د یوې اونۍ لپاره خپل احتجاج ځنډولې دي خو که په دې ورځو کې د هغوی غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
احتجاج یو لس ورځونه شروع ادې کې جیلونه موشو دې کې د پروفیسرانو بې عزتیانې موشوې کپڑے موش کېدلې. د حکومت جرګه رااله موږ ته ریکوست وکړو تاسو دا شیت تاسو کوم مین دا اجازه ده کنه دا کوم لیټر ده هغه د خود مختاری خلاف ده هغه د یونیورسيټي خلاف اب موږ واپس والو. تاسو موږ ته یو افتره کې ذری موډلټی موډلټی مطلب ده د طریقې کار یې سیټ کو او تاسو سره موږ کانټیکټ کیو نو موږ یو افتا یا لس ورځې گیپ واخستو موږ آرام به موږ په ان شاء الله کنه وشو موږ د پوپاس آل پاکستان ټول صدران راغلیو هغه فیصله وکا صدیز علی بدلتا نه دلته وی وی ټول پاکستان باندې یونیورسيټي بندېږي.
د پوهنتونونو د مالی ستونزو حل کولو په لړ کې می د هایر ایجوکیشن یا لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر د سلاکار کامران بنگش سره رابطه وکړه خو هغه په یو حکومتي کار کې د مصروفیت په وجه را سره خبرې ونه کړې. البته په هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې د کامران بنگش یو معاون راته وویل چې د پوهنتونونو د ستونزو د حل کولو لپاره یو حکومتي کمیټي جوړه کړې شوې ده او دغه کمیټه د خیبر پښتونخوا د 1.5 واړه پوهنتونونو د وایس چانسلرانو سره رابطې پیل کړې دي. د هایر ایجوکیشن دغه چارواکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې څو میاشتې وړاندې چې کله پوهنتونونو تنخواګانې هم نشوې ورکولې نو صوبایي حکومت ورله 3 کروڑ روپۍ مالی مرسته ورکړې وه او اوس مهال یې د تنخواګانو لپاره 40 کروڑ روپۍ نور ګرانټ هم ورکړې دي. خو د پیښور پوهنتون استادان وایي په هیواد کې ټول 180 سرکاري پوهنتونونه دي خو یوازې د خیبر پښتونخوا 1.5 پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي او په کار د حکومت د دې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غوړیدون کوزو یو بل رپورت په سواد کې د خړو د معیار معلومولو اداره وايي هغوی هڅه کوي په هغو ریسټورانونو جرمانې ولګوي چې ناقصه خوراکونه خرڅوي. دوی وايي په خلکو کې د معیاري او پاکو خړو د جوړولو خرڅولو د جذبې د راژوندي کولو لپاره کار کوي. د یادې ادارې مشران وايي که د خوراک صفایي او معیار پاملرنه ونشي نو خلکو ته ډول ډول بیماری لګېدای شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان.
د حلال فوډ اتارټي ویان شهاب خان مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې 80% ناروغۍ د ملاوټي او ناقصه خوراک لوجه جوړیږي او دغه ناقصه خوراک ودرول لپاره دوی هلې ځلې کوي.
فوډ اتارټي د 2018 نه په صوبه کې باقاعده خپل کار شروع کړی. زموږ سره چې څونه ټیکنیکل ټیمز دي، د دوسر پراپر ریپیډ ټیسټ کټس دي چې آن دی سپاټ هغه موږ مختلف خوراکي اجزا هغه ټیسټ کوو. موبایل لیبارټریانې دي. نو دا تقریبا زموږ د ډیسټریکټ سوات حوالې سره به تاسو له ډیټا درکمه چې دلته تقریبا د 15 لک کیلو یا لیټر نه سیوا مونږ په دې 3 کال کې ناقصه خوراک ضایع کړی چې هغه ملاوټ شوده خوراکو. دغه شانته تقریبا د جرمانو په مت کې مونږ وایو چې ته 2 کروڑ نه اباو په دې 3 کال کې دا مونږ جرمانی لګوي.
د سواد منګوري په خرڅونکو اتحادیه مشر فضل محمد وایي چې حلال فوډ اتارټي د پاک خوراک لپاره ښه کار کوي خو باید چې په کاروباري خلکو جرمانی لګول نه وړاندې پوه هم راوځي.
خو مونږ صرف په دې باندې یو چې مونږ ته صرف دا جرمانه د غریبانان اتمانان د سي خلک پکې چې ځان درې زلول درې روپۍ روزگار گٹی نوغی کے وقت مخاقا پینجی زر شل دربی سور کی ناغو تا مندر تا کمیشنر سیب تاریکوی سمو کو پورٹ سپٹی اتر ریاست تا تیمو کو پاگی کی دامنگ سدر عبدالرحیم و تمو بی انشاءاللہ پاگو میں دو مناسب لگی پاگو تا بوال لنگ ورکلے کی گی چا بوال لنگ لپاس تمیو سڑے وقت کار گئی نو داغی بی انشاءاللہ مون سپورٹ نکو.
سیمینار کے شرک دا پختونخوا ریڈیو سواد سانگی پروگرام کون کے خبریال فصل خالی قوائی چی پاک او سپا خوراک عام وګړي ته ورکول او یقینی کول د حکومتي ادارو ذمہواری ده.
پکار ده چې انسان ته هر وخت دغه خوراک چې هغه سره دغه صحت روغ پاتې کیږي هغه ته په صحیح مانو کې ملاو شي. دغه لپاره مختلف ادارې کار کوي لکه څنګه چې حلال فوډ اتارټي کې او نن دلته کې د خپل هلې ځلې وکړلې خپل نړیواله ورځ چې کومه هغه مون منځله. نو په دې کې ضرورت دی خبرې دی چې په زیاده دی چې دا اداره خپل مطلب هغه ځي او د خپل کارکردګۍ شو کولو لپاره جرمانې ولګي یو څوک بل څوک بلکې په دې مین شي باندې فوکس وکړي چې خلکو ته داغي کم خوراک بنیادی لکه زما حق دا چې زه د یو شي قیمته دا کوم پکار دا چې ماته دا غي مناسب هغه شی په هغه پیور کوالټي کې ملو شي دا کم چې داوه کولای کیږي.
سیمینار کې د یادې حکومتي ادارې خیبر پختونخوا مرستیال مشر ډیپټي ډایریکټر اسد قاسم وایي چې دوی په عام ولس کې د پاک خوراک استعمالولو په هر وستو سره سره خوراک جوړونکو او خرڅونکو ادارو سره کار کوي.
اول چې موږ چرته زو فوډ اتارټي الته کې بهتري د پر نوټس ورکي په دې کې تاسو خبرو کړه د جرمانو ولا جرمانه چې دی ابجکټیو نه دی زمونږ مقصد نه دی خلکو ته د خدمات
سیمینار په اخیره کې د ضلع سوات هغه کاروباري خلکو ته د ستاینې سندونه ورکړل شول کومو چې په تیر کال کې د حکومتي هدایاتو مطابق خوراک جوړولو او خرڅولو کې خواله راوسته وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خیبر او جنوبی وزیرستان نه منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی کړو ویلي چې په 1300 موده کې د خپل حلقو لپاره ډیر پرمختیاي کارونه کړی دي. دوی وايي هڅه کوي چې د قبایلی ضلعو نه منتخب غړو سره په ګډه د پخوانی فاټا لپاره د ان اف سي اوارډ 3% برخه راوړي او په قبایلی ضلعو کې هغه لس کلن پرمختیاي پلان عملي کړي چې د انضمام په وخت کې له قبایلی ول سره وعده شوی و. خو په دغه سیمه کې بیا سیاسي فعالان وایي چې تر اوسه کومه لویه منصوبه نه ده ترسره شوې. نور تفصیل د فرهاد شنوارینه.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس په 2019 کې د جولای په 6مه په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د روان کال په جولای کې به د دغه انتخاباتو 2 کاله پوره شي. د قبایلی ضلعو نه منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړي وایي دوی په دې تیرو 2 کالو کې خپلو حلقو کې یو شمېر پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د خیبر ضلع 1/6 حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی بلاول پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې 13 موده کې خپل ولس لپاره پرمختیایي کارونه ترسره کړي. په جمرود کې د تعلیم په برخه کې د سکولونو د بحالۍ او مرمت لپاره 75 کروڑ روپۍ ورکړي او صحت مرکزونو ته هم سهولتونه ورکړي.
ایجوکیشن کې 47 کروڑ روپۍ ما تقسیم کړي دي په ایجوکیشن سیکټر کې.
لائبریری نه وا چرتا گارڈن نو چرتا کلاس رومز خراب چرتا کلاس روم ضرورت چرتا بو مسئلہ ما ټول سکول نه ټیکړی زما په وخت کې چکم نه ایمرجنسی سرویس پرووایډ شو اسپیټال کې چکم نه مخکینو 24/7 ایمرجنسی چکم نه الټا او پی ڈی 24/7 کولاوی امدا شانته کم نه لیبورټری راغله امدا شانته چکم نه ایکس ری مشین نه راغل چکم نه علی ماجد اسپیټال میں بحال کړو الټا ڈاکټرانی
د جنوبی وزیرستان یو سل څوار لس حلقے نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی نصیر اللہ وزیر چدا محل پواکمن گون تحریک انصاف کے شامل دے وائی دوی ہم خپل حلقے لپار کارونه تر سره کړي او د این ایف سی اوارڈ برخی اخستو او په قبیلی ضلعو کی لس کلن پر مختی پلان لاندی سالانہ سل ارب روپو راوڑو لپار حل زلی روانی دی
پل حلقے بانے کا خبر حکم گنا تقریباً 300 پلس پا ہیلتھ کے نوی نوکریانے کریئٹس والے دا ریسکیو 1122 ایکسٹینشن چو وشو ورسر دا نو ڈپارٹمنٹس ایکسٹینشنز چکم دی لگیا یو پکے پدغ لمبر کا وزیرستان کے اوگرے تقریباً یو کم از کم اس دا نوی ٹینڈر تا چرا روان دی دا جو اس پر نا نہم ولسم تاریخ باندھے دی نو ٹوٹل اس طرح ملاؤ کہ تقریباً یو نیم سل کلو میٹر روڈ پورے پورا جنوبی وزیرستان کے داغا منظور شوال دستی کرنا چاہیے این ایف سی باندھ منگ خبر رکھا بار بار اخواڑ اخبل حق واڑو دستی کرنا چاہیے اس طرح کرونا دے وجے نہ ہم پک انوالو دی چلا گا اس دن حکومت منگ دستی کرنا اگر این ایف سی روپئے نہ رکھے دا پنجاب حکومت نہ رکھے دا اس سے کم بجٹ تھا بدخ کے ان شاء اللہ آلموسٹ تقریباً یو نیم سل ارب پورے سے کہنا مطلب داغا ریلیز شوی دی کہنا
د خیبر ضلع د سیاسی اتحاد یو عہدیدار منظور پردے وای په جمرود کې واړه واړه کارونه شوی خو تر اوسه پکې داسې لوی منصوبه نه دا راوړل شوی او صوبای حکومت تر اوسه هغه وعده پوره نه کړه چې قبایلی ضلعو ته به سالانه 100,000 روپۍ ورکوي
واړه واړه کارونه چې لکه په کلیو کې یو ټوبیل بندوبست شوی دی سولر پیلپ لګېدلی دی یا یو بجلی لائن راغلی دی واړه واړه کارونه یا کوڅه پخه شوی ده یا ویله جوړ شوی ده دې نه علاوه غټ کارونه کم چې د خلکو توقعاتو یا د خلکو چې کم سوچو چې موږ د پاره وي د اولس لپاره یو غټ میگا پروجیکټ کی هغه تر اوسه پورې په دا حلقه کې نه ده شوی کم این ایف سی ایوارډ خبره شه ده حکومت دا خبره کوي چې موږ له سند او بلوچستان پیسې نه راکوي پنجاب پیسې نه راکوي او موږ مجبور یو موږ پیسې نه شو ورکولای کم چې یو سل لس ارب روپۍ وي د قبایلی سیمې لپاره هغه تر اوسه پورې امپلیمنٹ شوی نه دي پیسې نه دي ورکړي او د مایوسۍ ښکار دي
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وای چې قبایلی ضلعو ته د پولیس او عدالت نظام غځېدلی صوبائی اسمبلی کې نمائندگی پیدا شوې تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹریفک پولیس ریسکیو یو یو دو دو فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتارٹی هم ورته غځول شوې او د ټولو قبایلی ضلعو حیثیت به په مرحله وار توګه د بندوبستي ضلعو د حیثیت سره برابر کړي دا مهال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اوو قبایلی زلونا شپارستانا منتخب شوی غړی په مخصوص څوکیو سلور خزینه غړی او یو اقلیتی غړی نمائندگی کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو په مومند کې د زراعت محکمه وای دوی د سکه لپاره په دې ضلع کې په سل جری بسمکه د زیتونو باغونو لګولو هدف ټاکلی او په دې لړ کې کروندګرو لا د زیتونو بوټي ورکول شروع کړی دي یا د محکمه همدا راز وای چې کروندګرو ته بوټي وړیا ورکوي او ورسره د شپول لپاره اسخن تار هم ورکوي نور تفصیل د شاهنواز ترکسین اور
په مومند کې د زراعت محکمې رجستر کروندګرو ته د زیتونو بوټي لګول شروع کړی محکمه وای د یوې هفتې راهیسې د رجستر شوي کروندګرو په ځمکو دغه بوټي وړیا لګوي او د دوی د سږ کال دپاره د بوټو د لګولو هدف تر د سلو جریبو پورې دی په هر جریب کې به د سلو نه تر د شپږو شلو پورې بوټي هم نالوي رجستر کروندګر هغه دی چې محکمې ته د خپلې د کروندې جوګه ځمکو تعداد ښودلی وي هارون خان د یک اونکو د محمد یو رجستر کروندګر دی او مشال ریډیو ته وویل
ما یو کړه مخکې وړې رې زیتون او یو کړه اوس بیا وړم او لکه دا خو یو نوی پروډکټ دی دلته مخکې چرته نه کړلې شوې دی او نه هغه کړې دي اوس په دې پته لګي خو لکه حکومت په دې باندې ډېر زور اچولې چې زیتون لپاره دا علاقه چې دنو ډېره موزون ده دا موسم او دلته ډېر ښه کیږي پیداوار هم ښه دی
د محمدو د زراعت د محکمې انسپکټر جاوید خان مشاد رلو ته د جون په 15 وویل یوازې محمدو کتر د سلو جریبو پورې ځمکه باندې زیتون کړلې کیږي د ځمکو مالکانو ته به د زیتونو د کر په بدل کې بوټي ویړیا ورکیږي او د کروندې د ځمکې ګیر چاپیره به د اوسپنې ازغن تار لکه شپول هم د کروندګرو ته د محکمې لخوا ملاویږي. دی وایي مومند کې یوازې د اوبو مسله شته خو د ده په وینا چې د زیتون بوټي هغه کروندګرو ته ورکیږي د کومو ځمکې چې د زیتونو دپاره مناسبه وي. یو بل کروندګر حسن ولی د وزارت محکمې نه د زیتونو بوټو اخیستو پسې ورغلی و.
زیتون بوټي راغلي دي او مخکې نه موږ څه نومونه لیکلي وو زموږ د ځمکې یو خو لږې د اوبو کمی دی موږ ته نو موږ چې یاره که موږ پیدا شی کاش کو نو دې کې دا فایده ده موږ ته پړومبي ځلی کړو مخکې موږ کرلي نه دي نو دوی خو ویلی دي چې وختان په وختان به موږ تاسو ته د دې کانټاتار درکو د ډیګای سره پروګرام هم پکې شته دي نو آیا اوس ګورو چې به دوی ورکوي نه ورکوي خو ویلی دي.
تر دې وړاندې په باجوړ کې د زیتونو کروانده درې کاله وړاندې شروع شو و چې هغلته دغه کروانده ډیره کامیاب روانه ده. د باجوړ د زراعت د محکمې افسر عمران افریدی د جون په 15 مشهد رډو ته وویل د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې د 1,000,000 نه زیات د زیتونو ځنګلي بوټي موجود دي. دی وایي چې د زیتونو د قلمونو رګولو کار د ډېرو کلونو راهیسې روان و خو دوی بیا د زیتونو اعلی قسمونه هم باجوړ ته ور وړل او ویې کړل. عمران افریدی زیاته کړه چې د زراعت د محکمې لخوا د زیتونو نه د تیلو ویستلو ګاڼې هم جوړې شوې دي چې پروس کال یوازې د باجوړ د زیتونو د تیلو پیداوار 3.5 لیټره و.
د زیاتر د بار نه امپورټ شوي بوټي دي او په دویم دریم کال باندې هغه میوه سٹارټ کړي د هغه د میوه سایز او د هغه د میوه رنگ او په هغه کې د تیلو مقدار ډیر زیات سی واوي نو مطلب د یو بوټي نه موږ ته په اسانه سره 2.5-3 لیټر تیل ملاوي دی شي. د زیتون یو بوټي موږ له په اسان حساب سره 15,000-16,000 روپۍ راکولی شي.
د زیتونو کروندو د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د تیر حکومت د بلین ټری سونامي پروژه برخه ده. د انګریزي ورځپاڼې ډیلی ټایمز د تیر میاشتې د 1.5 نیټې د خبر تر مخه حکومت وایي تر د 2023 پورې به 10 بلیونه بوټي نالوي چې پکې زیتون هم شامل دي او د رپورټ تر مخې باجوړ کې په 300 جریبه ځمکه زیتون ولاړ دي. د روان کال د مارچ په 15 د جیو ټی وی په پاڼه د وزیر اعظم عمران خان په خبر ته د دورې په رپورټ کې دوی لیکلي چې عمران خان ویلي زیتون به نه یوازې خیبر پختونخوا صوبه بلکې د پاکستان په معیشت کې هم مثبت بدلون راولي او د زیتونو سره به د نوي روزګارونو موقع پیدا شي. د وزیر اعظم په وینا چې زیتون هم په بلین ټری سونامي پروژه کې شامل دي نو په محمود کې د زیتونو کروانه هم د دغه منصوبې برخه ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
د بنو خواجانی خیلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. دوی د مړي له خولو انکار کړی. د پرلت منتظم ډاکټر ګل عالم نن مشر ډو ته وویل تر هو به یې پرلت روان وي تر څو چې غوښتنې نه منل شوي. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت یې په سیمه کې امن پر ځای کړي. د پاکستان په سند صوبه کې د دوه اورګاړو ترمنځ په ټکر کې د وژل شو کسانو شمیره 2 شپېته ته پورته شوي. په دغه پېښه کې فوج 140 نور کسان ژوبل شوي. همدی د حادثه پرون په کوټکی سیمه کې د ملت ایکسپریس او سرسید ایکسپریس اورګاړو ترمنځ د ټکر له وجې مخته راغلی وه. د کوټکی مرسیال کمشنر عثمان عبدالله نن سهار رسنیو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال د مرګ ژوبې د شمیرو د زیاتېدو پخلی وکړ. جنوبی وزیرستان کې د پولیسو د تاسک فورس کول کمپاین پیل شوی دی. د کوبایل ضلع ایډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله نن مشرد ورته وویل دغه کمپاین چې پرون د جون په 1 پیل شوی په کې به 3,000 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. له افغانستان راغلي راپورونه وایي په دې هیواد کې طالبانو د یوې بلې ولسوالۍ مرکز نیولی دی. دا د طالبانو د هغه وروستیو جنګي لاسته راوړنو برخه ده چې له افغانستانه د نیول ځواکونو د وتلو بهیر تر شروع کېدو وروسته پیل شوی. یو امنیتي سرچینې نن د مسلډو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې په فاریاب ولایت کې حکومتي ځواکونو د دولت آباد ولسوالۍ مرکز پرېښود او له دې سره نږدې بلې ولسوالۍ ته پر شا شول. د پاکستان کرکټ سپر لیګ او پاتې میچونه له سبا څخه په ابوظبي کې شروع کیږي. د دې څلوریزو میچونو د سیالۍ یو لومړی میچ به سبا د لاهور قلندر اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فیفور پر ورځ د غرمې پر 3 بجې کیږي. د سږني کال پاکستان کرکټ سپر لیګ میچونه د مارچ په 14 ورځ له وځندل شول چې یو شمېر لوبغاړي په کورونا ناروغۍ اخته شول.
او اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خندا سره د خبرونو ویان اصرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه د خدای په امان او وختونو په خیر.